سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو د کندهار په ښار کې د دیوال د چپکیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دا پیښه تېره شپه درې بجې د نهمې حوزې د تیرې اډې په سیمه کې رامنځته شوې. په مړو کې یو نارینه، یوه ښځه او یو ماشوم شامل دي. د سرچینې په وینا ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي. د ښځینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د امریکا د متحدو ایالتونو ویتنام ته درې د صفر په وړاندې ماته ورکړه. دوهمه لوبه نن د جاپان او زامبیا ترمنځ وه چې جاپان پنځه ګولونه وکړل او پنځه په صفر یې دا لوبه وګټله. په پام کې ده نن انګلستان له هیتی سره او ډنمارک له چین سره هم لوبه ولري. آسترالیا او نیوزیلند د دې جام قربانه ده چې د سې شنبې په ورځ د نیوزیلند په اوکلند کې پیل شو. په دې نړیوال جام کې د نړۍ دوه دېرش ملي لوبډلو په اتو ګروپو کې برخه اخیستې. اوکراینی چارواکو نن وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین په ملکي سیمه او صادراتي تاسیساتو د روسیې ځواکونو د ډزو او هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د دې چارواکو په وینا په وژل شوو کې دوه ماشومان دي او د بریدونو له امله ډېر وسایل تخریب شوي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي روسیې ځواکونو شپاړس کروز توغندي او تر شلو ډېر هوایي بریدونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو بل پلان سره سم روانونه له اوکراین سره د شاوخوا 400 میلیونه ډالر په ارزښت پوځي مرستې اعلان کړي. دریو امریکایي چارواکو پرون ویل په دې مرستو کې به دافع هوا، توغندي، توپونه او نور پوځي وسایط او مهمات شامل وي. دوه نورو چارواکو چې د نوم نه یادولو په شرط خبرې کولې څرګنده کړه په دې مرستو کې کلستر مهمات نه دي شامل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی هیله لري د طالبانو حکومت له ترګرې سره د مبارزې په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون خبري غونډې ته په اسلام آباد کې ویل پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبرې کړي او دوام به ورکړي. د مرسل لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی له چهارشنبې تر پرون د مې یوشتمې پورې په کابل کې او له طالب چارواکو سره د امنیتي موضوعاتو په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبرې کړي. زهرا بلوچ ویل د طالبانو حکومت د ترګري د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړي او دا ډاډ دوی ته ورکړی چې خاوره به د پاکستان پر ضد د ترګري لپاره نه کارول کیږي. د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي دي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادو کې مداخله کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د پراختیایی ادارې یا UNDP په یو تازه ریپورت کې ویلي چې د افغانانو په عایداتو کې 30% کمواله راغلی او په دغه هیواد کې 40 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. د افغانانو د غذایی خوندیتوب په اړه هم ګڼې اندېښنې مطرح شوې دي. لیو کارپو سره په دې ارتباط خبرې هم کړي.
افغانان غذایی مسئولیت نداری. غذایی مسئولیت مانا دا چه کافی غذا پا کافی کیفیت سره پا هر وقت که پرته دیدینه چه دوی اندخنه و تشویش بلدی.
پا پاکستان که اشمیر افغان کردوالو ویلی دا چه دا امریکا لخوا دا دوی که سونو تا پاملرنه نکیگی پا یو سر پتی محل که اعتراض کرده ده. دوی اکثر ده P1 او P2 ده P1 او P2 ده که سونو اغختون که دی چه لمیاشت رئیسی پا پاکستان کې دیره دی. د اوکراین د موضوع په اړه مو هم له وروستیو جزئیاتو خبرو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی واشنگتن له درې اروپایي هیوادو سره له نږدې په ګډو هڅو بوخت دی چې د ایران د افراطي هڅو مخه ونیول شي. په ټولنیزه برخه کې هم له یو موټر چلوونکي او مستری سره غږېدل یو چې د موټرو د کاروبار په اړه هم ښه معلومات لري. صفت الله نومیږي.
چاردان هم لرو، چون چې قیمت هم لرو، موټر دي فورنر مقصره دي، هغه قیمتترین موټر دي چې په دیارلس زره قیمت ده.
در دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP وايي د 2000 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 30% کمواله راغلی چې له امله اوس مهال د دې هیواد 40 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. یو ان جی پی د آبادی په نوم د خپلې پروژې په راپور کې چې تیر ورځ ناوخته خبر شوی ویلي، په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی او اوسمهال په دې هیواد کې 94% مؤسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهاره تر ماښامه د کار په لټه ګرځي، خو ماښام تش لاس کورونو ته راستنیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې یوې پروژې په راپور کې په 2023 کال کې د افغانانو ځینو ستونزو ته اشاره کړې. په راپور کې چې تیره ورځ ناوخته خپور شوی راغلی، اوس مهال نږدې 34 میلیون افغانان د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. د راپور پر بنسټ د غشان له 2006 میلادي کال راهیسې د افغانانو په ګټوټه کې 30% کموالی راغلی او 15% کې افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په راپور کې راغلي چې په تیر 2023 میلادي کال کې 20 میلیون افغانان طبي پیښو اغیزمن کړي. د یون ډی پی د موندنو پر بنسټ اوس مهال 88% افغانان پوره وړي دي. 50% نورو کورنیو د خپلو خوړو اندازه راکمه کړې او یا یې په خپلو خوړو کې بدلون راوستی او 15% کورنیو بیا خپل ماشومان شاقه او درنو کارونو ته استولي. په راپور کې راغلي چې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی. اوس مهال په دې هیواد کې 94% موسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګو چې لامل یې ډیری ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو او ترې وغوښتل شول چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي، خو تر دې دمه په دې اړه د طالبانو د حکومت په دریځ کې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې دوی د آبادۍ پروژې له لارې په 2021 میلادي کال کې 10 میلیون افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې. په راپور کې راغلي چې په دې مرستو کې د ښځو او نارینهو لپاره د دندو پیدا کول، د ناروغۍ په وړاندې له کورنیو سره د روغتیایي خدمتونو او درملو مرسته، او له ښځینه سوداګرو سره د دوی د سوداګرۍ د ودې او بازار موندنې په برخه کې همکاري شامل ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهار تر ماښامه د کار په لټه ګرځي، خو ماښام تش لاسونه کور ته راستنیږي. د کابل ښار اوسېدونکي زرغونې چې د 8 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده، ازادي راډیو ته وویل:
عبدالله چې لسی کراچی چلوي وایي له سهار تر ماښامه یې 50 افغانۍ پیدا کوي. لاسی کراچی چلوم، یله 500 روپۍ مزدوري کوم. بیکاری دومره زیات شوی چې قرار خوبونه کوو. تمام ورځو ګرځو چې څه پیدا کولای.
د یادونه ده چې تر دې مخکې یو ان ډی پی خبرداري ورکړی وو چې د بودیجې لکه مخ سره مخ دی او یوازې د اکتوبر تر میاشتې پورې به هر میاشت 15 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي، او له هغه وروسته به د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو در رسولو لپاره بودیجه ونلري. د غشان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې وچا ویلي سکل په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی ویلي د 2000 کال رئیس د افغانانو په عاید کې 30% کموالی راغلی او لامل اوس په دغه هیواد کې 34 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې بشري ناورین هر ورځ څومره افغانان ځپي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردې څخه پوښتنه د مرکې په سر کې د بشري مسایلو له کارپو ښاغلي بشیر دودیال څخه مطرح کړې ده.
متاسفانه دغه دوه کلونو راهیسې د افغانستان تقریبا د 6 میلیونو 15 میلیونو شاوخوا، یعنی 90% خلک د دغه ناوړه وضعیت له امله متاثر شوي دي. دغه تاثیرات نه یوازې دا چې مادي لحاظه، بلکې د معنوي لحاظه هم مهمه ده. په خپل غذا هم بعضې غذاګانې دي چې مکافي دي، د وجود د صحت لپاره د هر لحاظه باید کافي وي. هغه غذا چې د وجود دپاره کفایت کوي، د انرژي د لحاظه، د ویټامینو، د منرالو، د ضروري عناصرو د لحاظه، د دې غذا مهیاوالی افغانستان کې د افغانانو لپاره ډېر مشکله ده. یعنی افغانان غذایي مسؤلیت نه لري. غذایی مسئولیت معنا دا چې کافی غذا په کافی کیفیت سره په هر وخت کې پرته د دې نه چې دوی اندېښنه او تشویش ولري. نو په دې ترتیب سره دغه د خلکو د ژوند متاثره کېدل څه هم په مستقیم ډول او څه هم په غیر مستقیم ډول ډېر خلک په باندې اخته دي، ډېر خلک په تشویش کې دي. هغه کسان چې کم له کمه د ورځې د شپې یا درې وخته داسې کم له کمه غذا د خوراک دپاره پیدا کوي، هغوی د آینده په رابطه ډېر په تشویش کې دي. او د فقر او بېوزلي یوه نښه دا هم ده چې د غذایی یا د فزیولوژیکي ضرورتونو نه برعلاوه جامعه متشنجه وي، د تشویشونو نه ډکه وي، د افرادو ترمنځ مناسبات عادي نه وي، تعلقات او د خلکو اړیکې، اجتماعي سلوک او تفکر، امیدواری چې دا د یو سالم فرد لپاره ضرور دي دا نه لیدل کیږي.
دودیال صاحب، دغه وضعیت د کابو کېدو لپاره څه فکر کوئ، څه باید وشي؟
افغانستان یو زراعتي هیواد ده، په دې کې اول باید کلیوالي تشبثات وته لکه کرنه او مالداري او د کبانو روزنه او د چرګانو روزنه او کوشتي فارمونه، باغداري، متراکمه باغداري او د دې لپاره مارکینګ مهیا کول، د ترانسپورت چارې، د صحي خدماتو لومړیتوب، تعلیم تر ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې تعلیم ته توجه وشي. تعلیم خلکو ته روحي سکون هم ورکوي، د دوی توانایي هم اوچتوي او د دوی معلومات اضافه کوي. د هغه قدمونه دي چې په افغانستان کې موږ دې ته ضرورت لرو.
ډیر مننه دودیال صاحب. د نړیوالو مرستو محدود کېدل څومره د افغانانو په ستونزو کې زیاتواله راوستی شي؟
پرمختیایي هیوادونه، وروسته پاتې هیوادونه، خامخا د پرمختللو هیوادونو د نړیوالو موسساتو کومکونو او بشري مرستو ته ضرورت لري. هغه هیوادونه چې په ناوړه اجتماعي وضعیت کې دي، دوی د سیلابونو یا زلزلې یا جنګونو یا ټولنیزو ناخوالو سره مخامخ شوي دي، دنیا دوی مرستو ته وردانګي. دا کومکونه ټولو پرمختیایي هیوادونو سره شوي دي او کیږي. دغه نړیوال مؤسسات هم د دې لپاره جوړ شوي دي، په دې کې اف ایو راځي، په دې کې یونسکو راځي، په دې کې د صحت نړیواله مؤسسه، بانک جهاني، د ملل متحد ټول مؤسسات هم دې ته متوجه دي چې د پرمختللو هیوادو او وروسته پاتې هیوادو ترمنځ باید واټن کم شي، بشري مرستې باید دوی ته تقویه شي، دوی سره په شکل د اشکالو لاسنیوی ونیشي، کومک وشي. اما کله چې د دې مؤسساتو کار محدودېږي، دوی د کار مخه نیول کیږي، دا د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر کوي. د دې نه برعلاوه د ټول مملکت څیره، د ټول مملکت کلتور، فرهنګ دا ضعیفه معرفي کیږي.
ښاغلی بشیر دودیالو، د بشري چارو کارپو، د افغانانو د ورستربلې خراب اقتصادي وضعیت او لوګې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او پر ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو، هر شیبه له تاسو سره.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو ویلي دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د دوی کیسونو ته پام نه کیږي، نو دوی هم اوس اعتراض کړی دی. دغه افغانان اکثر د P1 او P2 د کډوالۍ د دوسیو یا کیسونو غوښتونکي دي چې له شاوخوا دوو کلو راهیسې په پاکستان کې دیره دي. په دې وروستیو کې هم په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند، د ویزو د نه تمدید او دغه هیواد د پولیسو لخوا د دوی د توقیف په اړه شکایتونه زیات شوي دي. نور جزئیات د دغه راپور کې واوري چې د افغان کډوالو د احتجاج په غږ پیلېږي.
دلسخونه افغان ښځو او ماشومانو د اعتراض غږونه دي چې دا کوي د امریکا متحده ایالاتو ته د P1 او P2 کډوالۍ کې سونه لري. دوی چې د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد ښار کې په یو سرپټي ځای کې راټول شوي وو، د دوی په خبره د امریکا حکومت لخوا د دوسیو د نه څېړلو په غبرګون یې اعتراض کړی. په هغه ویډیو کې چې دغه اعتراض تنظیمونکو له ازادي راډیو سره شریکې کړي، یوې مظاهره کوونکې ښځې د خپل اعتراض د هدف په اړه داسې وویل:
هدف از گرده همایی اعتراضی د نن ورځې د اعتراضي غونډې موخه چې ګډونوال د پی 1 او پی 2 کیس لرونکو یو شمیر ښځې او ماشومانو امریکایي چارواکو ته د دوی غږ رسول و چې دوی د کیسونو بهیر چټک شي. په پاکستان کې مدني اعتراضونه په ګډون د مهاجرینو ټول حقونه او ازادي سلب شوي. له همدې امله مخپله غونډه په یو شخصي کور کې ترسره کړه.
د دغه اعتراضي غونډې یوې ګډونوالې بنفشي نوري ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې پاکستان ته تللې خو کیس کې کوم پرمختګ نه دی راغلی.
له بده مرخه په دې دوو کلونو کې زموږ په کیسونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او موږ بې برخلیکه یو. له همدې امله ما غوښتل چې اعتراض وکړم. هغه ټول سپماوي چې موږ د دې دوو کلونو لپاره پلان کړی وي ختم شوي دي او له دې وروسته به په پاکستان کې پاتې کېدل زموږ لپاره خورا ستونزمن وي.
د اندیشې په نوم یوې ماشومې چې په دې احتجاجي غونډه کې برخه اخیستې وه د امریکا حکومتي چارواکو ته په خطاب کې وویل:
موږ په پاکستان کې هیڅ امکانات نه لرو او د زده کړو څخه محروم یو. مهرباني وکړئ زموږ د راتلونکي په اړه فکر وکړئ.
د پی یو او پی دوه کیسونو خاوندان دا کوي چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایمیل پر بنسټ د خپلو کیسونو د بهیر لپاره پاکستان ته راغلي او غواړي چې ژر تر ژره د پاکستان نشته ستونزو څخه خلاص شي. د یادونې ده چې د چهارشنبې په ورځ د زکریا بلوچ په نوم یو افغان ځوان چې له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې په اسلام آباد کې میشت و د تیرې چهارشنبې په ورځ په خپل کور کې ځان زندۍ کړ. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته د یاد ځوان ځان وژنه تایید کړې وه او ویلي وه چې نوموړي امریکا ته د تګ کیس درلود خو د کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله ناهیلی شوی او په دې عمل یې لاس پورې کړی دی. د همدې میاشتې په دوهمه نیټه د اسلام آباد په ګبری ګرین سیمه کې د سایم په نوم یو بل افغان کډوال د یوې ودانۍ له شپږم پوړه ځان غورځولی او وروسته مړ شوی و چې د نوموړي د ځان وژنې لامل هم ورته موضوع ګڼل شوی وه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان تعدیل قانون په نوم یوه لایحه چې په امریکا به د دایمي استوګنې په بهیر او په دریمو هیوادونو کې د ویزو د صدور په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي د دویم ځل لپاره د امریکا کانګرس ته وړاندې شوې ده. سپینې ماڼۍ د دې لایحې هرکلی کړی او ویلي دي چې د امریکا له افغان همکارانو ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د امریکا او نورو هیوادونو پناه غوښتونکي افغانان چې په پاکستان کې میشت دي د پاکستاني پولیسو لخوا د ځورونې او نیولو د یاد هیواد حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید د خوراکي توکو د لوړې بیې او نورو اقتصادي ستونزو په ګډون له ګڼو ستونزو شکایت کوي او غواړي چې د دوی دوسیې ژر تر ژره وڅېړل شي. مخکې تر دې په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیلې منزی کاکړ او په پاکستان کې میشتو یو شمېر افغانانو د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د توقیف ځورولو د ویزو او د اوسېدو د نورو اسنادو د نه تمدید موضوع له ازادي راډیو سره شریکه کړې ده خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي واشنگتن له دریو اروپایي هیوادو سره له نږدې په ګډو هڅو بوخ دی چې د ایران د افراطي هڅو مخه ونیول شي. انټونی بلینکن د ایران د اټومي پروګرام پراختیا په منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباتۍ هڅو او همداراز په اوکراین کې مداخلې ته اندېښنه ښکاره کړه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران اټومي هڅو ته اندېښنه ښکاره کړه. د پرون په کلورادو کې د وی وینا پترس کې وویل چې د اټومي تړون پر مهال چې کومه هڅه کړي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نکړي هغه اوس نکشي او ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه پراخي کړې دي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره لښوی تړون څخه بهر شو او پر ایران نور بندیزونه ولګول چې دا هیواد اټومي وسلې ترلاسه نکړي. تهران په دې نږدې 500 کلونو کې له غوښمنو په شاشه وایي چې د اټومي تړون له مخې له نړیوالو سره کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په خوا د ایران د اټومي تړون په تړاو له بریتانیا، جرمني او فرانسې سره د واشنگتن نظر یو نه و خو نن سبا د نظر سره ډېر نږدې شوی دی. شاخلی بلنکن زیاته کړه چې اوس متحده ایالاتونه د اروپا له دغو درویو هیوادو سره د همکارۍ په حال کې دي چې د ایران د حکومت د ځینو هڅو پر ضد لاس په کار شو. د ولسمشر جو بایدن حکومت د خپل واکمنۍ لپاره کوشش وکړ چې له ایران سره اټومي تړون بیرته ژوندۍ شي خو دا خبرې د اروپا په منځګړیتوب پروسه شکل وړې بې نتیجې پاتې ورسېدي. د د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د ایران هڅو ته د اندیشنو په تړه وویل چې ایران د هغو ډلو ملاتړ کوي چې سیمه بې ثباته کوي او له هغو وسلو استفاده کوي چې روسیه یې دغه هیواد ته ورکوي او روسیه له ایرانه بې پیلوټ الوتکې ترلاسه کوي چې د اوکراین په جګړه کې کار ترې اخلي. ایران له اوږدې مودې راهیسې روسیې ته د ډرون الوتکو له ورکولو انکار کاوه، خو د غربي بنسټونو د معتبرو شواهدو له وړاندې کولو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دا ومنله چې روسیې ته ډرون الوتکې ورکړي دي، خو دا الوتکې د اوکراین له جګړې مخکې ورسپارلې وي او شمیر یې هم محدود دی. اوکراین د ایران حکومت تورن کړی دی چې رښتیا نه وایي او څرګندوي چې تر اوسه یې د ایران ساخت په سلګونو بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ور به شو د خوست اسماعیل خیلو ته. هلته د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ په دوسرکه کې د کبډي لوبې شوې دي. دغه لوبې شاوخوا یو میاشت روانې وي چې د میټاخان سیمې د عمري لوبډلې په بریا یعنی اتلولي پای ته رسیدلې دي. د دغو لوبو نندارې ته هر مازیګر زرګونه کسان ورټولېدل او د خپلې خوښي لوبغاړي په چکچکو غورسی او بدرګه کول. د لوبي تابع کوونکو د دې سیالیو هدف د ځوانانو یووالی، نشي توکو په وړاندې مبارزه او خلکو لپاره د تفریح زمینی برابرول یاد کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د خوست ولایت اړوند د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په دوسرکه سیمه کې د سلګونو نندارچیانو په ګډون د کبډي سیالۍ پایلو بده چې یو میاشت مخکې د سوال لسوزایي لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د دې مسابقو فاینل ته د میټاخان او حیدرخیلو ځوانانو لاره ومونده چې اتلولي د میټاخان عمري لوبډلې په خپل نوم کړه. د لوبې تابعیا کوونکو د دې سیالیو موخه د ځوانانو یووالی، نشي توک پر وړاندې مبارزه او خلکو لپاره د تفریح د زمینې برابرول یاد کړل. د میټاخان د عمري لوبډلې لوبډل مشر عثمان حیدر مشال رړی ته وویل:
زه خبره چې یم د اسماعیل خیل منځ یو سوال اړوند میټاخان عمري ځوانانو لوبډلې کپتان یم او موږ په دې ټورنمنټ کې درې لوبې وکړې چې درې لوبې درې واړه مو وګټلې او فائنل تر وتلې. ان شاء الله نن ورځ مې حیدر خیل ځوانان سره د لوبدا او کوشش کو چې فائنل په خپل نوم د لوبغاړي ډیر خوښتیا او لوبغاړي په دې ویاړ کوي چې هغه پلارونه او نیکونه هغه لوبا چې د دې زلوبا مخکې کملنګي او اوسر ژوندې شوې ده.
پورتول نو خلکو باندې د دا ډول سترو سیالیو اغیزې څه دي؟ د حیدرخیلو د ځوانانو لوبډلې ورزشکار قدرت الله وایي:
په موږ کې دا رقم د مهم ځوانانو پر ډېرې مهمې دي، ځکه ډېر خلک داسې سرغونډي کې دي مینې اتبو کې ورولای په ګډه ساحه کې فضا کې او دا رقم زه خپله چې کبډي منتخب ټیم کې هم نو د خلکو نه د مشهور نه مې دا غوښتنه چې کبډي پر ډېر خدمات وکړي، ځکه چې کبډي پر هیچا چې نه دي کړي. نو تاسو خپله وینئ چې کبډي ډېره مهمه بازي ده او ډېره تماشا لري، ډېر خلک یې کړي دي، ډېر خلک.
بلوري ته ځای چارواکو ول سپورت سره د خوځ د خلکو او ځوانانو مین او لیوالتیا د لامل شوی چې په دې ولایت کې سپورت پرمختیا وکړي. دوی په خوځ کې د سپورت د ډګر په پرمختیا کې د رسنیو ونډه هم ډیره مهمه او اغیزناکه بولی. د خوځ اولمپیک امیر عطا الله شاه کډوال وایي:
په ټول افغانستان کې خوځ لومړی مقام لري. دلیل دغه چې ورزش پکې زیات او زیات کار ورته شوی ده. زه د خپل کوم هغه چې دا خاص کر زموږ سره میډیا ډېر همغږی ده، هغوی آر سی می ترسوي او خلک زیات تشویق کوي. مننه کوم له میډیا ګروپ څخه.
د چارواکو د معلوماتو لمخې دا محل په خوست کې شاوخوا 15 او 10 ورزشکاران په رسمي کلبونو او فدراسیونونو کې تنظیم دي او همدارس تر یو نیم لک نور خوستوال او ځوانان په غیر رسمي ډول په خپلو سیمو کلي او باندو کې بلابلې لوبې کوي. د افغانستان په کچه هغه لوبې چې ملي لوبډلې لري د خوستي ورزشکارانو ونډه پکې د پام وړ ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو صفت الله وایي د موټرو پیروپلوري یو بي جنجال مسلک ده. د پخوا د موټرو مستري ورسته خپل مسلک بدل کړ او اوس یې موټر پلورنځي یا بارګین جوړ کړي. صفت الله وایي ارزان او قیمت دواړه ډول موټرونه لري او اخیستونکي هم د دې خبره دوه ګټي ګوري. دا راپور د صفت الله په غاک پیلېږي.
دیرش کلن صفت الله د لغمان ولایت اوسیدونکی دی. له څو کلونو راهیسې د موټرو د پیر پلور له لارې خپل کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کوي. دی وایي په لومړي سر کې د موټرو مستري و، په خبره یې د اوسني کار په پرتله پخوا هغه ډیر جنجالي برېښېده.
کې د موټر پروشنه موټر او کار نکوه زه خپل مستریم تریګری نو د سلات کال د ولات کال د نه پورې مو د برخه د مستری تو بیا با د هغه مې نو د موټر پولیس شو ول ځان ته تاسو چار ځان هم لرو چې قیمت هم لرو موټر یې دي کورونر منشره دی هغه قیمت ترین موټر چې په 14000 قیمت ده او ارزان ترین چې د موټر دی منشره ورو راځي $800 پورې منشره موټر فعلا موجود ده
صفات الله وای د چوس بیکاری او بیروزګاری ډیره شوی خلک د مزدوری لپاره ارزان بای موټر اخلي
چې اقتصاد د افغانستان خلکو زیاتر بچونو زیاتر خراب دي او ورو ورو له زیاتر خلک ته تمن کرا چې مثال د خبره ما ته موټر ما کوي د څو موټر چې اقتصادي موټر چې خپل روزمره کار کوي دا د خپل بچو تر ما دی موسی ده $1,000 $700 $1,000
خو د صفات الله په خبره دی بیوزلو خلکو ترڅنګ مالدار خلک هم شته چې د لیوالتیا او د خپل ذاتی شوق لمخې میلو او ولایتونو ته د چکر لپاره موټر اخلي
د فورنر او د 2000 ټوډیان چې دا میلې موټر دی هم د فور موټر فلر دا موټر خلک کوي شر خواته لاشي ځکه د دې مشتری موږ سره اوس لګیر
صفات الله وای هر ورځ له ډول ډول مشتریانو سره مخ کیږي چې په خبره دی زینو سره په جنجال هم اوړي صفات الله دی موټر د خرڅولو جالب او خندون کې کیسه دا اسی کوي
موږ ورځ همدا په زمونږ موټر کورته سړی راغې نو یو کس ده نو دا موټر زمونږ نه نو دا سړی نو موږ خو یې دا سړی په خونو نه لږ درته نو راته دا موټر شو په کاټ او پور دا موږ ور شپږ ځکه دا موټر درځي نو دا پک زرا د دې سړی غوښته لري چې تلای د شپې ته راځي ومنته دا موټر وې صاحب ته ایدو دا موټر څنګه هیڅ خاطه مو دي ک پنځین نو اوس دا پیسې راوړل دا په زړه سره پیسې پرسته دا پیسې راوړل خاطه لیکل دا اوس دا پیسې موږ نه حسابو کا دي زرا دا زه مې څو تا حضرې زره نو بری تر دا دا موټر خو شپږ زره مې نه ورور دا زره خو بری زره وای نو کوم ځای خپل څه مور سره خاطر دا پیسې په پاتې وي وای وای ورور دا څه وای چې دا په پاتونو دروند دا 3000 مالې زه
صفت الله وای موټرونه اوس مهال ارزانه دي ځکه د خلکو د اخیستلو توان ډېر ټیټ شوی دی او له بلې خوا اوس طالبان پاکستان لاس موټرو ته هم اسناد ویشي که څه هم صفت الله خپل کاروبار راضي ښکاري وای هیڅ ستونزې سره مخ نه دی خو ځینې هغه کسان چې د بارګین جوړولو توان نه لري او په آزاد ډول د موټرو پیر پلور کوو شکایت کوي چې حکومت د موټرو اونیز بازارونه بند کړي دي او دوی ډیری اوس بیکاره شوي دي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرونو سیدونکو د محل د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم د ازادي او ریډونکو قدرمن کارکونکو او نوال ته سلامونه نیک د احترامات وړاندې کوم نن می په دیاله باندې یو ستونزه سره شریکوله ز خپل یو تن محصول یم د میزانی ولسوالۍ وسیدونکو یم د محل په مرکز کلات کې وسیږم دلته د محصولینو ژوند ډیر سخت ده په مزابن مرکز کلات کې او همدارنګه د مسافرو زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پونتون په دوره کې محصولین د ژوند لپاره کوم سہولت نه لري موجوده نظام هیڅ توجه نه ورته کوي تیر کال په جمهوریت کې موږ یو لیلیا درلودل تاسو اوسه زکونکو په کښې ژوند کوو یا دا زکونکو د ولسوالۍ و متاسفانه به درته وایم چې اوس په دغه لیلیه کې طالبان اوسېږي خو زموږ کومه ځانګړې لیلیه نه لرو نه داسې ځای لرو مصرف یې ټوله د شخصي جوبه ده برق نسته اوبه نسته ګرمي زیاته ده په داسې سخت ژوند کې زده کړه کول ډېره ناممکنه ده همدارنګه د خپل ژوند په اړه به درته ووایم وتاک کونه مو نسته د اوبو سیستم مو خراب ده په شخصي و تا کو کې وسېجو ډیره زیاته ګرمي وي په داسې یو حالت کې زده کړه کول ناممکنه ده زما په نظر نو کچیرې زموږ ودې زبل د مسلینو وبرخې ته د زده کوونکو د وسېدو ځایو ته لږ څه توجه پمنرنه وسې دا به مو یو ډیره همکاري به لمر سره که وس وګورو کندهار ته کابل ته هرات ته نور ولایتون تل ته د مسلین لپاره ډیر ښه ځنګړي ځایونه جوړ سوي دي مسل ډیر قدر لري زده کوونکو مسافر زده کوونکو ډیر قدر لري خو متاسفانه زبل ولس و دې زده کوونکو ته لکه څومره سیدی حق لري په غستر غي ورته نه دي کتلې
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې شوې. ورزو لاندو خبرونه ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري د طالبانو حکومت له ترګری سره د مبارزې په اړه په خپل ژمنو عمل وکړي. دغه وزارت وایاندې زهرا بلوچ پرون یوې غونډې ته ویلي پاکستان له طالب چارواکو سره د خپل اندیښنو په اړه خبرې کړې دي او دوام به ورکړي. په کندهار ښار کې د دیوال په چپکېدو سره د یوې کورنۍ درې کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د کندهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دا پیښه تېره شپه 3 بجې د 9 بجې په سیمه کې شوې. په مړو کې یو نارینه، یوه ښځه او یو ماشوم دي. د ښځینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د امریکا متحده ایالاتونو ویتنام ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه. په بله لوبه کې جاپان د زامبیا په وړاندې 15-0 لوبه وګټله. اوکراین چارواکو نن ویل په 13 ساعتو کې د اوکراین په ملکی سیمه او صادراتي تاسیساتو د روسیې ځواکونو د ډزو او هوایی بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي. او د امریکا متحده ایالاتونه به له پلان سره سم روانه اونۍ له اوکراین سره د شاوخوا 400 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان کړي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په کې ډیر لس وزارتو ته وظیفه سپارل شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي زموږ د سیمې د نارینه و تر څنګ ښځې هم په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي. دا چې اسلام د معتادینو د ماشومانو روزنې ته څومره اهمیت ورکړی په دې اړه مو له دینی عالم مولوی عطاولا فیضانی سره مرکه کړي.
د چې مور او پلار معتاد وي نه تنها ده سدوی د خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي.
دا دروف په نوم یو معتاد وایي چې زمانو ته می خلک د پوډری اولادونه وایي.
دا د خاطره می دا چې یواز می زوی راغی زړه له کوڅې وایي پلار پوډری زوی راته وایي په کلی کې په کوڅه چالو کړم.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډراما لرو.
په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاری.
څنګه درته ښکارم؟
رنگ دې زیړ شوی او ډنګر شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان می درد کوي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې او ساتنې روغتیایي مرکزونه جوړوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دې مرکزونو یا کمپلیکسونو په جوړولو کې به تر لس ډیر وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د درملنې تر څنګ هغو معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي چې روغ شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د افغانستان په شپږو حوزو کې یو مرکز یا روغتیایي کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپلیکس په جوړولو کې به تر لسو ډیر وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د روغتیایي خدمتونو تر څنګ تر درملنې وروسته معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس نورالامین زرمل وایي چې په دې لړ کې لومړی کمپلیکس د کندهار ولایت د تخت پل ولسوالۍ په یوه نظامي مرکز کې جوړ شوی دی.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې دیرلس وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده چې د هغه دیرلس وزارتو څخه یو هم د عامې روغتیا وزارت ته چې د دوای په برخه کې خپل خدمات عرضه کوي.
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعالیت کاوه، خو په تیرو دوو کلونو کې ډیرو مرکزونو د اقتصادي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرول. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې تر 500 ډیر مرکزونه بیرته فعال شوي دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې فعال مرکزونه د درملو او نور موادو له جدي کمښت سره مخ دي، او د دې تر څنګ د محتاجونو د درملنې په برخه کې مسلکي افراد هم لږ ورپاته دي. په داسې حال کې چې د ښځینه محتاجونو د درملنې خدمات ښه ډیر کم شوي، د کندهار ولایت د نشي موادو د کنټرول مدیر مولوي سردار ولی وایي دوی په پام کې لري چې په دې ولایت کې د معتادو ښځو د درملنې یو نوی مرکز جوړ کړي.
په کندهار ولایت په داخل د شهر کې معتادینو یو سلبسریز روغتون لرو چې تر دا مهاله په یولس میاشته کې موږ 1000 ته خدمات وړاندې کړي دي. درملنې پروسیس یې ترسره شوی دی. په انشاءالله په دا څو ورځو کې داخل د کندهار ولایت په سطحه د معتادینو په نشي توکو روج د زنانو اړوند هم یو سلبسریز روغتون فعالیت انشاءالله رامنځته کیږي.
د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو له تړل کېدو ام معتادینو د درملنې په برخه کې د مسلکي اشخاصو د نشټوالي له امله د طالبانو حکومت په وروستي دوه کالو کې زرګونه معتادین په زندان کې ساتلي دي. د دې معتادینو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر خوشکېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې او د نشي موادو د استعمال اندازه یې هم ډېره کړې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زیربستریز روغتیايي مرکزونه جوړوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي بچي مور د پودر وي، پلار د پودر وي، یا مې خور د عزت د پودر وي، یا د مېړه پودر وي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې د ډیورن کرخي ها خواته د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو په خپل سیمه کې د کیمیاوي نشئی موادو او اعتیاد د ډیرېدو په اړه شکایت کوي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمه کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو د دوی ځوانان خو څه چې ښځو یې هم نشئی موادو ته مخه کړې ده. دوی وایي که څه هم د دوی په سیمه کې نشئی مواد نه جوړیږي، خو د پاکستان د امنیتي ادارو د بې کفایتۍ له امله د دوی سیمې ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ډیورن کرخي ها خواته د جنوبی وزیرستان ښکته ولسوالۍ د سړک څنګ ته څو معتادین سره راټول شوي او په ګډه د ښیښې نشه کوي. د دې سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پخوا د دوی په سیمه کې یوازې د چرسو نشه رواج وه، خو اوس ډیری ځوانان په ښیښې او نشهیي ګولیو معتاد شوي دي. د جنوبی وزیرستان یو قومي مشر عمران مخلص وایي د دوی په سیمه کې نشهیي مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي. دا کار د دې سبب شوی چې په وروستیو وختونو کې د ځوانانو ترڅنګ د دوی د سیمې ښځې هم معتاد شي.
ځوانون هغه د نشې طرف ته رز په رز د ده ریشیو زیاتېږي. دا شاید دمره زیات شو چې نن سبا چې فیمیل هم په دښتې کې ملاوي سوي زنانه دلته لکه مثال آیستای دا دلته لکه داسې پیداوار یې نشته، او چې کوم چار دي ایله پیدا کړي څه خاص پیداوار نشته د نسپنې لګېږي که نه، نو دا دلته په وزیرستان کې پیداوار نه دی خوردرېمې.
د جنوبی وزیرستان خلک کڅه هم د نشي موادو د قاچاق او د لارو وسی مونمونه نه یادوي، خو وایي چې د دوی په سیمه کې نشي مواد ښکارا او آزاد خرڅيږي، او د پاکستان امنیتي ادارو ته هم ګوت نیسي چې د دوی په وینا د نشي موادو د قاچاق او خرڅولو مخي نه دني ولي. د ډیورن کرخي ها خواته جنوبی وزیرستان د افغانستان له جنوب ختیځو سیمو سره نښتی دی. په خوا جنوبی وزیرستان ته له نورو ځایونو څخه چرس قچق کتل، خو په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې خپله د بنګو کښت رواج موندلی دی. دا چې د دې سیمې اوبه او هوا دا مناسبه نه ده، نو دلته د کوکنارو کښت دومره وده نه ده کړې. د اعظم ورسک د سیمې اوسیدونکی عزیز وزیر وایي چې د وزګارو ځوانانو تر څنګ اوس د ښوونځیو زده کوونکو هم نشو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته 14% نشئی مواد د پاکستان له لارې قاچاق کیږي، او څه اندازه نشئی مواد هم د پاکستان په بازارونو کې خرڅیږي. د نشئی موادو د تیړونکو ډیوډ منسفلیټ تیړنی خی چې په وروستیو دوه کالو کې د ډیورنټ کرخي ها خواته د عمان بوټي په مرسته هیروئین او خیخه جوړیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي زموږ د سیمې د نارینه و تر څنګ خزی هم په کیمیاوي نشئی موادو معتادی سوی دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو،
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپو 29.25 متره، او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ چپو باندې واوري. اسلام د ماشومانو روزنې ته ځانګړی اهمیت ورکړی دی، خو معتاد پلرونه او میندې بیا شپه ورځ په نشو اختوي او د اولادونو روزنې او پالنې ته هیڅ پام نه وي. دا چې په دې برخه کې مور او پلار څومره ملامت دي، اسلام د ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان او د ټولنې خلک څومره مسؤل بولي، او د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي عطاالله پیزاني سره مرکه کړې چې په پیل کې د اسلام له نظره د اولادونو د روزنې پر اهمیت غېدلی دی.
د ماشومانو د روزنې، د ښوونې، د پالنې لپاره اسلام د نفس ساتنه، د مال ساتنه، د نسل ساتنه، د عقل ساتنه او د دین ساتنه دغه ټولو ته اهمیت ورکوي. د ماشومانو دغه 15 شیان هم باید چې خوندي پاتې سي. د چې مور او پلار معتاد وي، نه تنها دا سدوی لخپل ځان سره ظلم او زیاتۍ کوي، بلکې د خپل اولادو په اړون هم دوی زیاتۍ کوي. د اولادو روزنه، د اولادو پالنه دغه ځینې پاتې کیږي. دغه لوی مسؤلیت چې د پلار او د مور د اولاد لپاره ده، چې حدیث کې ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې هر ماشوم په فطرت سره نړۍ ته راځي، یعنی پاک او صاف اسلامي فطرت. مور او پلار هغه څخه یا يهودي جوړوي، یا نصراني جوړوي، او یا هم آتش پرست وڅخه جوړوي. لدې نه دا معنی کله چې مور او پلار په اعتیاد کوي، نو ماشوم هرې خواته چې مخک هغې خواته مخ کوي. نو د ماشومانو دغه روزنه او پالنه پاتې کیږي. که چیرې دغه ماشوم بدو عملو ته مخک، نو دغه مسؤلیت ټول د مور او پلار سو. په کار دا ده چې ماشومانو لپاره اسلامي ښوونه ورکړل سي، او څنګه چې حدیث شریف کې راغلي دي، په کلنۍ د ماشومان په لمانځه ودروي. مکلفیت سن ته چې ورسېده، د حلال او حرام احکام باید ورته وښودل سي. د الله پاک، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت، د قرآن کریم تلاوت، دغه ټول ماشومانو ته باید په کار دي چې ور ورسېږي. کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي او اولادونه یې بې سرپرسته پاتې سي، نو په دغه حالت کې نو دغه الکان بیا ځي له بدو همزول سره ناسته ولاړه کوي. دلته ماشوم ناوړه کارونه، حتی قاچاق ته مخه کوي، نور خلک راځي دغه ماشومان استفاده کوي. او بل خبره ده چې د معتاد مور پلار په ماشوم باندې تاوتریخوالی هم کوي. ماشوم د بې قدرۍ احساس کوي، ځکه چې دا خلک د کوڅې خلک یا منور ماشومان ورته تانی او پیغورونه او کترې ورکوي. اکثرا کله چې تانې او کترې ورته زیاتې شي، په نتیجه کې کله چې لوی شي نو ده ته بیا په ټولنه کې څوک ځای نه ورکوي. آخر دی هم بیرته همغه اعتیاد او مخدره توکو ته مخ کوي.
اسلام د داسې متضررو ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان څومره مسؤل بولي؟
کله چې مور و پلار عاجز راځي له دغو مسؤلیتونو نه، بیا د ماشومانو د خپلوان کاکا و ماما و هغه په حساب د عصبات چې په میراث کې بلل کیږي هغه مسؤلیت لري. له غیره په دې خوا په ټولنه کې درې ډلې نورې دي، چې یو خپله د علما دي، په مساجدو کې امامان چې دي، او یا په مکاتبو کې معلمین چې دي، او یا دغه ماشومان چې ورسره کار کوي په کارځای کې هغه مربیین ورته ویل کیږي، هغه مسؤلیت لري په دې اړوند. خصوصا او خصوصا هغه ماشومان چې د مور او پلار له سرپرستۍ او له محبت و سمیت محروم دي، هغو ته د علماو مسؤلیت ده چې پوره پاملرنه ورته وکړي او دوی ته هغه څه ور وښیي چې دوی اسلامي مسؤلیت ده.
د ټولنې خلک له داسې ماشومانو سره څه مرسته کولی شي تر څو د مور او پلار د روزنې کمی احساس نه کړي او بې لارې نه شي؟
ټولنه هم په دې مسؤلیت کې راځي. ټولنه باید خپل مسؤلیت ادا کړي او د دغه ماشوم پاملرنه کې. حدیث د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي، هغه څوک چې د مظلوم سره د هغه د حق د لاسته راوړلو لپاره قدم واخلي، نو الله پاک به د قیامت په ورځ چې ټول قدمونه او پښې به ریږدي، د هغه پښې او قدمونه به ثابت وساتي. نو دغه ماشوم مظلوم ده او د ده حق دا ده چې په ټولنه کې د ښوونې او سالمې روزنې برخمن وسي. په بل حدیث کې هم ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ترجمه یې داسې ده، چا چې د یو مؤمن څخه د دنیا له سختیو څخه کومه سختي لرې کړه، الله پاک به له ده څخه د آخرت د سختیو څخه سختي لرې کړي. د همدې حدیث په آخر کې هم پیغمبر علیه السلام فرمایي، او الله پاک تر هغه د خپل بنده په مرسته کې ده تر څو د خپل ورور په مرسته کې بوخت وي. نو ټولنه په دې کې من حیث یو مسلمان مسؤلیت لري چې د ماشومانو روزنې او ښوونې ته پاملرنه وکړي.
د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې یو حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري؟
د دولت مسؤلیت ډېر اړین ده، تر ټولو ځکه چې پیغمبر اسلام فرمایي چې سلطان المسلم ذل الله فی الارض، مسلمان پاچا د الله پاک سوری ده. سلطنت او حاکمیت او زعامت هم په همدې خاطر ده چې د الله پاک احکام د ځمکې په سر تطبیق کړی شي. دغه دولت امنیت د ماشومانو تأمین کړي او د عش و زکات سره راټولوي. په دغو کې باید دغو ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دوی سرپرستي بیا د دولت له غاړې ده، که هیڅوک بیا ورته نه و. دولت کولی شي د مسجدونو د منبرونو له لارې دوی باید عام پوهاوی وکړي، تبلیغونه باید وکړي، معارف وزارت لخوا سالمه ښوونه او روزنه ورکول شي، څرنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا هغوی باید د داسې ماشومان لکه دغه د معتادینو اولادو دوی ته د ساتنې او ښوونې او روزنې طریقه ور جوړه کړي، او یا که چیرې دوی د کار وړتیا ولري دوی ته کار پیدا کړي. همدارنګه وزارت داخله لخوا، د پولیسو لخوا، یا د نورو چارواکو او نظامي مسؤولانو لخوا باید دوی د ماشومانو ساتنې ته پاملرنه وکړي. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل زمانه کې په خپل مدینه منوره کې درې معلمان ټاکلي وو. هر یو ته یې د میاشې 15 درهم تنخواه ورکوله څو چې ماشومانو لپاره پاملرنه وکړي او ماشومانو ته ښوونه او روزنه وکړي. که چیرې ماشومان همداسې بې سرپرسته او بې مسؤلیته پاتې شي، د دولت لپاره هم سرخوږی ده او بیا د دوی کنټرول نشي کولی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر می ورته ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زسته کوم بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
کوم مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، غاونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روی دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې تر نشې مخکې تکړه خټګر وایي چې لومړی نشه مې له چرسو څخه پیل کړه او بیا په هیروینو معتاد شو. عبدالرؤف زیاتوي چې د نشې له امله مې کورنۍ او اولادونه راسره نارامه دي او خلک مې اولادونه ته زما د احتیاط پیغورونه ورکوي. دا چې عبدالرؤف نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دله خولې واورو. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې د زرغونی میړه د هیروینو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د زرغونی میړه په کور کې نیوي هغه سخت ناروغ وي، خو کله چې په کور کې وي زرغونه روغ جوړوي. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او علت یې څه دی دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول را تخکاری.
څنګه درته کارم؟
رنگ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوی.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغ جوړی. دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو بس تال خاطر یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر
څه؟
پکوم شپه چې ته پکور کې ولې ز جوړې ما
یاره خزی اول خو دې د درد ګولې رانه جوړ کړه بیا د دې راس پختنه رانه کوي چې ته پکور کې ز ولې خوشاله يم ز څه خبر يم چې ولې خوشاله یې ز خو څه ډاکټر نه يم
دکتر سیب اجازه ده؟
رازه رازه خوره چنگه سو ماینا دیو کرل؟
او او می کرل
خا تیرا که؟
ده دیو اخل
خا خا عجبه ده؟
چه شای عجبه ده دکتر سیب؟ چه راسی ویدی؟
تو خوبه کم نشه نکوی؟
چنگه نشه؟
مطلب سیگریت، نسوار، تاریاک او داس نور؟
نه نه دکتر سیب زهید دول نشه نکو
په کور کې مو بل څوک نشه کوي
مېړه مې پوره دی دی
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي
نه ډاکټر صاحب هیڅ وخت نه دی راکړي
مېړه د څه کار کوي
د هیروین په کارخانه کې کار کوي
مېړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي
نه په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستي وي کور ته راسي او ویده سي کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستي وي
ښه ښه په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري
نه نه هغه شپه روغه جوړه یم بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې
پوست شي پوښوي زه څه ډول نه جوړی لرم
ته په هیروین وخته شوی
څه شي زه په هیروین وخته شوم
هو خوره له بده مرغه چې ته هیروین شوی
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی څنګه په وخته شوم
سمه ده خوره تا به نه وی څکولی خو ستا د میړه کالی په پودر باندې لړلې وی او تا ته نږدې کیږي دو وخت په تیرې دو سره ته په پودر وخته شوی
خدایا کور می خراب سو خدای می دی کونده کی خدای دی دای خراب کی خپل جوان خوی تبا کرده و زبا جوان دی هم را تبا کر زبا دا وارو وارو بچی چنگا کام تا خو منگ طول پلو ایلاس موشلو تا ولی زبنگ سر داسی وکرل
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر بی منی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزم کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دے رلری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو